افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تکرار اوریدلی سي. نن دوشنبه ده، د تیلیا میزان میاشتې 23 د اکتوبر 14 پیل په خبرونو کوو. د هالند یو چارواکي ویلي هیواد یې له ازبکستان سره د رات سویو افغان پناهغوښتونکو د ایستلو په اړه پر یوه موافقه غور کوي. هالنډي رسنۍ ان ال ټایمز د اکشن ویپور از راپور ورکړ چې د هالند حکومت پر دې غور کوي چې آیا کولی سي ازبکستان قانع کړي چې رات سوي پناهغوښتونکي ومني که څنګه. وړاندې ویل سوي جرمني په دې وروستیو کې له ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولی سي افغان کډوال دغه هیواد ته واستوي. د هالند د کډوالۍ وزیر ماریولین فابر د چهارشنبې په ورځ رو جزئیات لور کول پرته د خپل هواد پارلمان ته ویلي چې کابینه لوزبکستان سره پر موافقه د سلاکیدو په حال کې ده. د بدسل کې ده چې د زینو رسنوی د راپورونو پر اساس سویس په دې ورستوي کې دوه افغان پناهغښتون کې چې په سرغړونو توران وو کابل ته استولي. تر دې مخکې جرمني په وږي د اسنبلی میاشت کې 28 افغان پناهغښتون کې چې په جرمونو ککړ بلل سی وو په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت ځنګړی استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب په قطر کې د جرمني له سفیر لوتر فرایش لادر او په دوحه کې د جرمني سفارت له شارج دافیر رولف دیتر راینهارت سره وکتل. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون یکشنبه خبر راس وویل سی وی چې دوی امنیتي، بشري او اقتصادي مسایلو ته په پام د افغانستان پر وروستیو تحولاتو تمرکز وکړ. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکول سوي. لکه چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، له دریو کلونو راهیسې د لویدیځو هیوادونو سفارتونه تړل سوي او د ګڼو سفارتونو چارې له دوحې پر مخ بیول کیږي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلې، خو قطر له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو ډیپلوماتانې منلې دي. طالبان په دوحه کې سیاسي دفتر لري. د پاکستان په کراچي ښار کې پولیسو پرون د زرګونو مظاهرچیانو پر ضد له اوښکې بهوونکې ګازو کار واخیست. لاریون کوونکو هڅه کوله چې د امنیتي خنډونو څخه تیر سي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د یو افراطي ګوند شاوخوا 2000 پلویانو غوښتل د ښار د رسنیو کلب ته ځانونه ورسوي تر څو د مدني ټولنې د ډلو له هغو مظاهرو سره خپل مخالفت څرګند کړي چې مقدساتو ته په سپکاوي د یوه تورن په اړه رابلل سوي وه. مشکوک کس په دې وروستیو کې په توقیف کې وژل سوی. د پاکستان تحریک لبای ګوند پلویانو هغه وخت پولیس په ډبر وویشتل او د ګزمې یو موټر ته اور واچو چې پولیسو د رسنیو کلب ته د دوی د ننوتلو مخه ونیوله. دغه ګوند ویلي چې په خوډب کې یو غړی وژل سوی دی. پولیسو په دواړو مظاهرو کې شاوخوا 40 کسان نیولي. نن سهار د غزې تړنګې د یو روغتون پرانګړ د اسرائیل په هوایي حمله کې لښته لږه څلور کسان وژل سوي او د خیمو په هغه کم کې د اور لګېدو سبب سوي چې د جګړو بې ځایه سویو پکې پناه اخیستې وه. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي په پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو بدنونه په اور سوځېدلي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د خبر له مخې د اسرائیل پوځ د اسنادو او شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلول په نښه کړي چې په ملکیانو کې پټ سوي وه. دغه پوځ په دې وروستیو کې له ګڼو ګوڼې ډکو پناه ځایونو او د خیمو پر کمپونو په وار وار حملې کړي او ادعا یې کړې چې د دغو ځایونو د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي غړو د حملو لپاره کار اخیست. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن دوشنبه په منځني ختیځ کې پر زیاتېدونکې کړکېچ او د روسیې د تهاجم په وړاندې د اوکراین د مبارزې لپاره د اروپایي ټولنې پر ملاتړ خبرې کوي. د اوکراین د ملاتړ په اړه د هنګري د مخالفت سره سره دا خبرې کیږي. دغه ټولنه غواړي پر ایران د دې لپاره بندیز ولګوي چې روسیې سره د بالستیک توغندیو مرسته کړې ده. دغه بندیزونه به چې ټاکل سوي نن تصویب سي پر هغو کسانو او کمپنیو لګول کیږي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام او روسیې ته د لیږد په چارو کې ښکیل دي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلی او کوربه هیواد عمان ترمنځ دا شیبه مسابقه روانه ده. افغانستان د دې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې هانګ کانګ ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي سبا به د دې درې اړخیزې لوبې پای لوبه کې له هانګ کانګ یا هم عمان سره مخامخ سي. د افغانستان هانګ کانګ او عمان ترمنځ درې اړخیزه سیالي د شنبې په ورځ پیل شوه. او د شوزو د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې به پاکستان او نیوزیلند لوبډلې نن له یو بل سره مسابقه کوي. د لوبه د متحده عرب اماراتو په دوبی کې د افغانستان پر وخت د شپې پر 8:30 بجو پیلېږي. پرون په شارجه کې دوی لوبې وسوي. انګلستان وتوانید سکاټلند ته په 10 وکټو ماتې ورکړي او استرالیا وکولې سوې هندستان ته په 9 وکټو ماتې ورکړي. د شوزو د کرکټ نړیوال جام پیلو به د تلې میزان پر 9:30 وسی. روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د اکتوبر 11مه د رواني ناروغیو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې پر رواني ستونزو د اخته کسانو تازه شمیرې نشته. خو څو کاله وړاندې د روغتیا وزارت ویلي و چې نږدې نیمایي افغانان له رواني ستونزو او رواني ناروغیو رنځوري. رواني ناروغي ولې رامنځته کیږي او لمرنۍ نښې نښانې څه دي؟ په افغانستان کې د دغو ناروغیو د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ څنګه ځان او د کورنۍ نور غړي له رواني ستونزو او ناروغیو وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په جرمنی کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر صفا حسنی او په بریتانیا کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالغفور رحیم. لانی کمرغه چې دواله ډاکټر صاحبان خاغلی حسنی او خاغلی رحیم سټډیو سره وصل دي. حسنی صاحب راځي پهل به لتاسونه وکړو. رواني ناروغیو نړیواله ورځ د اکتوبر په 11مه ولمنځل سو په ټوله نړۍ کې څه لامل دی چې رواني ستونزې یا رواني ناروغي هم په دې کچه د اندېښنې وړ دي چې ملګری ملتونه یا هم د روغتیا نړیوال سازمان نړیواله ورځ لمنځي او په دې ورځ باندې خلکو ته د دغه ناروغي په اړه هم په هوای ورکوي؟
سلام تاسو ته، ډاکټر صاحب محترم ته او ټولو هغه دوستانو ته چې مونږ یاد ته په وینې مغه غوري. رواني ناروغي عینن شکل باندې لکه څنګه چې نورې ناروغي دي، یا د قلب ناروغي، یا د شش ناروغي، یا نور امراض، تبرکلوز، یا د داخلي امراض، یا جراحي اورتوپیدي، هم یعنی صحیح ولادي هم چوي ناروغي ده، یا هغه بخش دی رواني ناروغي اوسې مونږ په مخلو په افغانستان کې معمولا د عقلي عصبي په نامه یادېږي، اما دا تنها عقلي یا رواني ناروغي نه دي. بدبختانه که په آسیا کې معمولا او یا بالخصوص په افغانستان کې دا مسله مطرح کړو، د مونږ هغه څلوېښت کاله جنگ بدبختیانه د فامیل د عضو له لاسه ورکول، بیکاري، نور مختلف علتونه دي چې دې ناروغیو سبب ګرځي. او په ټوله نړۍ کې دا ورځ په دغه ورځ باندې که ووایو لمنځل کیږي، یا لمنځل هغه جالبه غوندې قصه راځي، خو دغه ورځ نه یادونه کیږي. ځکه رواني ناروغي کله کله زه د مریضانو سره سي کینم، یا وینم خپل درد کم زه مریض لرم، متلس کال کیږي په دې شپخانه کې، زه څلور کال کیږي کار کوم، متلس کال کیږي دلته د بستر ده. نو ډېر سړی زوريږي، خپل ډاکټر زوريږي، د کورنۍ عضو یا اعضا که هغه مور ده که پلار ده که خور ده که هر دوست هغه ورسره زوريږي. نو د دې ورځې نه یادونه د دې خلکو سره هم راځي، د دې خلکو سره یو ځای کېناستل او د دوی یادول واقعا یو ښه خبره ده. او دا خبره او دا وخت همیشه او دا لحظه باید همیشه یاد سي، او دا خلک نړۍ ته ور یاد سي او روپیزندل سي.
کور ودان ښاغلی حسنی. ډاکټر صاحب غفور رحیم له لندن نه ستاسو لاندې خبرې هم اورو. داسې ویل کیږي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي وګړي یا د افغانستان د وګړو نیمایي برخه له رواني ستونزو او ناروغیو سره مخامخ ده. تاسو هم تازه افغانستان ته کوم سفر کړی و، ستاسو جاج او موندنې څه وې؟ آیا دا شمیرې پر ځای دي؟
اول خو باید په دې باندې پوه شو چې دا رواني ناروغي څه شی دی. دا رواني ناروغي داسې دغه ده چې د شخص د عمومي رواني او عاطفي حالت څه دی. دا د رواني حالت کې په رواني ناروغي کې دا باید په نظر کې ونیول شي. البته داسې نه ده چې کله چې موږ وایو چې صحت رواني یا رواني روغتیا دا یوازې موږ په یو مرض یا دوه مرضو چې ډپریشن دی یا کیده یا نور دا سایکوزس چې کابل کې افغانستان کې ورته په معمول شکل باندې دا لیونینو مخلي دا د پوره محدودیږي رواني حالت چې دا د یو شخص عمومي شکل باندې د هغه د خواله د چاغه وکولای شي چې روزمره ژوند په مخبوزي کورنۍ سره اخه چلند وکاندې په دبي شکل باندې کار وکاندې زدکړه وکړي او خپل جامعه کې دا یو مفید سره واقع شي نو دا چې دا د یو شخص عمومي حوالی چې دا د فزیکی حالت او د رواني حالت د دې ټول یو د مجموعي او برخه ده نو کله چې دا د شتون ګورو نو بیا سره فکر کوي چې دا خو ډیر وسیده او ډیر شیان او ډیر حالتونه دا په برخه نیسي
بله یعنی دا معنا چې خغلی غفور دا معنا چې خغلی رحیم په بخنه سره دا معنا چې ډېر باندې لري او ممکن ټول باندې جدي نه وسی خیرازی چې لګوریدونکو ته دا واضح کو چې د غرواني ناروغي په عموم کې په سر کې په څو ډالو ویشلې سو او کومې باندې بیا ډېر خطرناک او داسې دي چې حالت انسان بیا هغه فزیکی او رواني حالات سره یو شان نه وي او هغه وضعیت ته بیا موږ د اندېښنې وړ وضعیت ویل شي
البته ځینې واقعات چې هغه ډېر عام دي موږ په دغه ډاټا چې ډېر زیاتره تقریبا نړۍ ډاټا موږ سره موجود دي او دا تقریبا نړۍ ډاټا د ښه چې ډپریشن چې دا ډېر عام دي دا نسبت نور حالتونو ته دا زجتونه چې دي انزایټیګان چې دا ډېر عام دي او دا په افغانستان کې خوب مشخصه کې باندې اوس چې دي تقریبا دا اندمیک شکل باندې او دا سیو شکل باندې چې ټول خلک تر یو اندازې پورې دغه وضعیت کې متاثر دي دا سپنو ټول خلک مګر یو کې ځان ته خلک اما چې په موږ شکل باندې تقسیم کوند دا په درې برخو باندې تقسیم یو دا عمر په لحاظ باندې تقسیم او چې هغه کسان چې عمر د 30 کم دي دا غونه روغانی دی یو هغه کسان دي چې عمر د 35 پټو ترمنځ ده دا غونه باندې نه روغانی دی نه روغتان دي او درې هغه کسان دي چې دا عمر د 35 پټو نه پورته دي دغه د ځوانانو کې او ماشومانو کې زیاتره دلته ورته کانټاکټ ساده وروي چې دا ماشومان په هیڅ شکل باندې آرام نه کوي او دو مخالفت کوي د مند سره دا پلانو سره د مشالو سره حتا په مکتب او په دا کوڅه کې د مشرانو او د معلمانو سره د پټنجال کې بل څه دا توجه حالت ته د تا ایډیټیو چې دا توجه او زیات فعالیت حالت ته ځینې ماشومان لري او بل ډیر معمول شته ماشومان کې یو حالت چې دا اوتیزم وای اوتیزم سپیکټرم ډیسارډر چې دا حالت دې زیاتره سبب دې کې چې یو ماشوم ډېر واسواسي وي او په مشخص او شایان باندې لکه د کانو او مستل د لوګو د سامان خودل د کتابونو خودل د کور او تل د کور نه وتل د بوتونو په کول د بوتونو استل دا ټول په یو مشخص شکل باندې کوي او په دې خلکو کې ځینې د غلطي د زده کړې مشکلات لري او یو تعداد محدود دی او په ځینې ساحو کې ډېر ښه پیشرفت کوي
بله
کله چې دغه تل شو دا اډل برخه ته نه شو دا تل سو دا تر 15 پټو پورې شو دا ګروپ خلک دي دوی په زیاتره ډپریشن او انزایټي سایکوزس چې متاسفانه قبل کې ورته یا وان سایک ورته لیوانتوبوی چې هغه مختلف شکلونه لري دا بیا وروسته بیا پرسونالیټي یا تشوشات شخصیت دی چې ډیر زیات معمول دی په خلکو کې او په دریمه برخه کې چې دا زړو خلکو لري شنو بیا په هغه کې دا مرزونه چې په داتا شپتو مز کې د دې سره سره بیا دا حافظه مشکلات ورته پیدا کیږي چې حافظه ضعیف کیږي او د حالت الزایمر یا دیمنشیا وایي
یا هر ډیر مننه کور ودان تاسو د رواني استونزې یا رواني ناروغي ډېر ښه ډلبندۍ کړې او د عمر لحاظ مو ویل چې دا مهم دي او په همدې اساس سیړل کیږي تر څو چې اوریدونکي روغکیږي ورزو ډاکټر صاحب حسنی ته ډاکټر صاحب حسنی خاغلی ډاکټر صاحب رحیم دغه پدریو ډالو باندې ویشل د رواني ستونزې یا هم رواني ناروغي یو بحث هم ډیر مهم دی چې هر رواني ستونزې فکر کوم رواني ناروغي نه ده او ممکن هر ناروغي بیا ستونزې وګڼل شي دغه رواني ستونزې په اړه د رواني ناروغي په تفکیک کې کلک زر اوریدونکو ته وایي چې رواني ستونزې کومه ده او کوم حالات کې بیا په ناروغي باندې بدلیږي
در کل روان یا دی شخص روان مخی راکل سب باندی دیر گل خبری وکرلی دیر یو عمیق بخش دی تبابت زبا دیدی بخاطر باندی دی روان یا دی روانی تبابت دیر زیادی خبری نکم زکا چون دی ما مسلک لو پدی که دویز درویز کالا کی مختلف بخشونو که ما کار کرده دا فرق کوي تر شخص پورې فرق کوي تر دی شخص له جنسیت پورې فرق کوي حالات پورې فرق کوي شرایط پورې فرق کوي او د خاص اعراض او علائم پورې فرق کوي موږ تاسو په وطن کې بدبختانه تر هغو پورې چې مریض هغه مزمن شکل ته ونه رسو نو هغه بیا رواني تبابت یا رواني طبيب ته نه معرفي کوي او بل ډیره غټه مهمه مسله د مونږ په وطن کې زخپل طبيب په وطن کې پاتې شوی ما تر 2001 کال جولای میاشتې پورې د مونږ دغه سیستم د افغانستان د بیمه سیستم نه ده هر طبيب هر ډاکټر خپل شخصي معاینه خانه لري نو هغه هر ډاکټر صاحب ته ورغلی زنه غواړم چې داخلي ډاکټر صاحبان یا نو ډاکټر صاحبان په کومه خبره باندې اضافي محکوم کوم او یا خپل اضافي نظر ورکوم نو هغه د رواني مریضان کله هم چې د ډاکټرانو مراجعه کوي تقریبا دوه هفته مخکې یو ورور لمزار ما سره تماس نیسي دی مثال تلویزیون یا مصاحبه ما سره کړو نو هغه نسخه دی فورمات لیک دی پنیکټک په تشخیصو په مختلف دواګانی چې هغه د بنزودیازپین په مختلفو دوزونو باندې دی خورته توصیه کړی ولی او تقریبا د دوه کلونو را په دی خو دا دواګانی اخلي او دی واقعا د مشکل سره مخ کړی ولی نو دی رواني تبابت خاص رواني ډاکټرز یا هغه دغه یو درکول یو ډیر غټ کمپلیکس ده مونږ د مونږه تبابت یا د رواني تبابت تقریبا د اجتماع شروع کیږي مونږ په خپل رواني تبابت کې ابتدا د مریضانو له سوشل ورکر نه سوشل ورکر سره کانټاکټ نیسي لږه نه روانچنا سره کانټاکټ نیسي لږه نه سایکاتریست سره کانټاکټ نیسي یا سایکاتریست سره نیسي سایکاتریست بیا روانچنا سره معرفي کیږي هغه د روان درمانی په نوم باندې یادیږي او په رواني تبابت کې روان درمانی یا سایکوتراپي ډیر مهم رول لري د حد نه زیات قوي رول د رواني تبابت لري نو اکثریت وخت د رواني مریضان یا هغه مریضان چې منتظر پادي سلا کې بوته ډېر تشويش وایو ډاکټرانو ته مراجعه کوي هغه د مختلفو ادویونو یا دواګانو استفاده کوي ځکه په هغه دي خبرو باندې موږ د منټلټي د افغانستان د خلکو منټلټي یا هغه د رواني تبابت بلوغت شکل باندې یا میچورټي د مرقوي نه د سایکوتراپي باندې سړی اکتفا وکړي نو وای دا خبره د ما سره کومک نه کوي در حال کې چې دغه ابتدایي حالات یا تشويش یا بیخوبی یا یو حالت سړي ته پیدا کیږي راحت نه حس کوي نو هغه ډیر په اساني شکل باندې په روان درمانی باندې تداوی کیږي نو در کول رواني تبابت واقعا د هغو ټولو دوستانو هغو ډاکټر صاحبانو نه چې رواني مریضان دوی ته مراجعه کوي سی هغه د رواني ډاکټر صاحبانو ته هغه په وطن کې او که هر چیرته معرفي کې او په هغه بخش کې ځکه د داخلي ډاکټر صاحب یا نور ډاکټر صاحبان د رواني مریض تشخیصول هم نسی او د نه الټراساوند د نه ایم آر آی دا او نه سی ټی سکان د دې دغه مشکلات په باندې تشخیص کې او تداوی کې نو ابتدا نه زه ما دغه خواهش در دوستان نه مخواهش ته په عادي شکل هم کې ونارامي ورته پیدا کیږي بي خوبي ورته پیدا کیږي خپل تنګي ورته پیدا کیږي عادي خبره باندې عصبانيت ورته پیدا کیږي فرخشګري ورته پیدا کیږي نو باید د رواني ډاکټر سره په عمومي شکل باندې کنسلټیشن وکي او د رواني طبيب یا د رواني روانشناس یا بالخصوص سوشل ورکر د ابتدانه کولای سي دغه دوست دغه ورور دغه خور دغه وطنوال یو هی مرجع ته رخص په افغانستان کې موږ مرکزونه اوس بین لرو ډیر مختلف او د ساده رواني د شپخانه ډیر مجرب ډاکټر صاحبان لرو کولی سي هلته مراجعه وکړي او دغه خپل حالات له خلکو سره مطرح کړي، ووایي زیاره دغه تکلیف دما واقعا جدي ده او که عادي او تشویش راته پیدا سوی ده. بدبختانه په وطن کې مشکلات شته ده، دا به نه په اوسني حالاتو باندې ورچو ده، له دې څلوېښت کلونو نه پیړیو نه را شروع ده، نو هر مشکل چې پیښیږي باید متخصص یا مشخص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحبانو سلامات او سي راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکړو په دې لړ کې دا ځل وکولې سو د اوریدونکو غږ واورو. مخکې او څه تخنیکی ستونزه و، ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی.
ډیره مننه لوجین صاحب تاسو د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو کارکونکو او ډاکټر صاحبانو ته سلامونه نیکي احترامات وړاندې کوم. خالد نوښتم زابل ورته مې اړیکه نیولې ده. له قدرمنو ډاکټرانو څخه پوښتنه دغه ده، د رواني ناروغي اصلي لاملونه کوم دي او رواني ناروغي د جینیټیک یا کورنی تاریخ سره څه اړیکه لري، او که یو څوک د رواني ناروغي سره مخ وي څنګه ورسره مرسته وکړو؟ دغه پوښتنه ده.
ډیره مننه نوښت صاحب. کور مو ودان سلامات او سیاو بل اوریدونکو هم رخلوس تړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو نوري.
السلام علیکم لودین صاحب تاسو تاسو ملمنه سلامونه.
علیکم السلام ستړي مشي.
خیر یو سیم احمد نائب اختیار مل شندن لودین صاحب ځان ویل چې تاسو د ملمنو څنګه پوښتنه لرم چې په کوم عمر کې ډیر خلک په رواني مرزي اخته کېدل شي؟ سپینګری ځوانان ماشومان کم عمر کې ډیر اخته کېدل شي؟
ښه سلامات اوسې. او حقیقت صاحب تاسو خپل عمر څومره دی او آیا په ژوند کې یا په اوسنۍ او وروستۍ کلونو کې داسې کوم ډول تجربه لرئ د رواني ستونزو یا د هغو نه خوني خانو چې مخکې ډاکټر صاحبانو یاد کړی؟
لودین صاحب ما عمر کې دی 19 کلن یم او د شپې ډیر به خوبی لرم، د خوبی ستونزې لرم.
ښه، یعنی د شپې څومره خوب کوي؟ څو ساعته او اته ساعته خوب کولای شي بیا؟
یعنی چې دا درته وایم د شپې ته یوې بجې ته دوه بجې هم زه ویښم، نو با خوب نه راځي دا اول ماشم لخوا.
او سهار بیا تر نه وخت وي د کېږي کې وختي پاتېږي، نو خوب هم که وختي پاتېږي دا معنی چې خوب مکمل نه دی بیا؟
خو وختي پاتېږي.
خخ مننه سلامات اوسې. حقیر صاحب راډیو ووري حتمان به درته ډاکټر صاحبان خپل سپارښتنی وکي چې تاسو کوم تګلارې وکاروي ترڅو مو دغه د بی خوبي ستونزې یو سره کم شي، ځکه د شپې یو بجې ویده کیږي تاسو یا 12 بجې او سهار هم 15 پک بجې پاسيږي، دا معنی چې خوب مکمل کیږي نه، هغه 8 ساعته کم کم خوب چې تاسو سنت فکر کوم توصیه کیږي هغه نه بشپړيږي، نو هغه بیا په فزیک باندې هم تاثیر کوي، هم د ژوند په نورو برخو هم تاثیر کوي. روسه به ډاکټر صاحبان خپل سپارښتنه درته وکي. راځي چې بل اوریدونکو سره هم خبري وکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي.
سلامونه لوجن صاحب تاسو ته، تاسو قدرمنو میلمنو ته، همدارنګه د امدی خبرونه ټولو اوریدونکو ته. محمد انیف الهام یم د زابل مرکز کلات نمیاړي کني وجه ده.
مهرباني وکړئ الهام صاحب ستړي مشي.
مننه ژوندې وسې ډیره ښکلی او ډیره زبردست موضوع مو ټاکلې ده، دا چې په وطن کې اقتصادي ستونزې دي، همدارنګه د ځوانانو ترمنځ ځینې امغژي نسته، او آب و هوا هم کېدلی شي همدغه ناروغي رامبینسته کې. اقتصادي ستونزې خو له اوس څخه نه دي، له ډېره وخته څخه دي. زموږ اکثریت ځوانان همدغه لوی لوی لاملونه سي دي، په همدغه خاطر باندې دي د همدې ناروغیو ښکار ګرځېدلي دي، خصوصا اوناسه.
په تاسف سره چې د الهام صاحب اړیکه پریش ولا، خو موږ هڅه کوو چې بیا ورسره اړیکه ونیسو. راځي دا بل اوریدونکو بره واخلو چې د اوریدونکو لګښتونه شي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی.
خیر یو فلودین صاحب ته او تاسو ټول اوریدونکو او تخنیکي همکارانو ته نیکی هیله او احترام وړاندې کوم. د توخیم د بل ولایت شادي نور صاحب تاسو ته اړیکه.
توخی صاحب مهرباني وکړئ.
مننه. روسیا هم لکه مخکې اوریدونکو چې وویل افغانستان کې مشکلات شته، نو خاصا دا انقلابونه دي، ټول خلک په مشکلاتو کې دي، نو له مشکلاتو له دې غتو له بعضې پېښو څخه رواني ناروغي رامنځته کېږي، ډېر خلک په رواني ناروغۍ اخته دي. نو داسې کور نشته چې هغه نه وي ځورېدلی، یا شهید نه وي سوی، یا ټپي نه وي سوی، یا اوس معلول و معیوب نه وي ورته پروت. نو دا مشکلات شته، رواني مشکلات خامخا شته. او څه نا څه لکه مخکې اوریدونکو چې وویل چې اقتصادي مشکلات هم شته، خو موږ محترم میلمانه ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرو چې عصبي ناروغي او رواني ناروغي په خپل مابین کې څه فرق لري، او د کمی عمر خلک یعنی د سپینځری یا ځوانان یا نر یا ښځې په رواني ناروغي ناروغي باندې اخته کیږي او په دې کې کومه طبقه ډېر په دې مسات کیږي منم
کور ودان ته حساب سلامت اوسئ او اوریدونکو یو دغه اړیکه منی سي راځي چې ډاکټر سیبان ته وښ شو ډاکټر سی ابراهیم اول به تاسو ته راشو تاسو دغه د حقیار سی په پښتنه چې وا زنګ وهلی وو دغه راز د تو حساب تقریبا یو برخې سره مشترک واغه دا چې وای د کومو مرکزان سره ډیر مخامخ کیږي زمن کې بیا حقیار سی د بی خوبه یادونه وکړه او دغه راز تو حساب ویل چې د عصبی او رواني ناروغیو ترمنځ توپیر مهرباني وکړئ ډاکټر سی ابراهیم څه وایي تو حساب او حقیار سی
اول خو باید دا ومه چې عصبی او رواني ناروغي دا کاملا دوه بل بل حالتونه دي عصبی ناروغي چې دي دا فزیکی ناروغي دي یعنی د شخص په فزیکی حالت کې یو نیمګړتیا یا یو تشوش موجود دي اما رواني حالت چې دي هغه د شخص رواني حالت دي هغه باغی کې په دماغ کې د څه کام کلی دغه نه تغییر نه اما تاسو یو واضح خط د منګه د فزیکی حالت او رواني حالت ترمنځ نشو استلې د څه حالتونه شته چې خلک فزیکی حالتونه لري فزیکی ناروغیګان لري او دغه هغه ناروغیګان په ابتدایي مرحله کې په رواني شکل باندې ښکار کیږي مثلا خلک د تایرایډ یا د ودې د فعالیت فعالیت د کم فعالیت له کبله کېدای شي عصبي ډاکټران ته رواني ډاکټران ته ورشي او هغه د رواني حالتونو په شکل باندې هغه ته معرفي شي ځینې خلک چې دي قلبي تکلیفونه لري او هغه دغه شي رواني ډاکټران ته ورشي چې نبض ډېر جګ دی او زړه یې الوزي او یا داسې کېدای شي چې یو سړی زیټات لري او شدید سترس لاندې دی او هغه د زړه ټکان ورته پیدا کوي او فکر کوي چې قلبي تکلیف لري او هغه د قلبي ډاکټر ته لاړ
شي
نو دا تفکیک کله کله دا دواړه سره یو ځای دي اما په عصبي ناروغۍ کې اعصاب چې دي یا دماغ چې دی دا متضرر کیږي یا د تشوش ورسره موجود دي او په رواني حالت کې دا رواني حالت دی چې زیاتره د شخص تفکر احساسات او د هغه کړنوړنه د ورځني کړنوړنه شي دا متاثر کیږي فرضاً یو سړی د درست فکر نشي کولای یو سړی د شدیدیت لري یو سړی د شدید جذبات ورسره دی یا د هغه د مضبوط مختلف فکرونه راځي چې طبیعي فکرونه نه یا غیر طبیعي فکرونه لکه فرضاً خلک می وایي یا خلک راپسې راځي یا خلک راته ګوري یا خلک ما همیشه ما د نظر لاندې ساتي یا خلکو کمرې راته ایښي دي او ما په کمره کې ګوري دا مختلف نظریات ورته راځي یا
بله یعنی په اصل کې عصبي او رواني ناروغي سره بیرابل څه دي اما کله ناکله نګدیوالي هم سره لري او کله ناکله داسې وي چې تفکیک هاته ستونزمن کیږي ډاکټر صاحب د غلط عمرې په لوا کومه طبقه ډیره ورسره مخامخ کیږي یا کومه طبقه ډیره زیانمنون کده
او د عمرې طبقه له هزار کې شته دا ریسر شته هغه دا چې زړه خلک زیات ورسره مخامخ کیږي ځکه چې زړه خلکو کې چانس د ډیپریشن او انزایټی فوق العاده زیات دی په دې خلکو کې د دیمنشیاګانې ورو زیاتېږي مثلا په کسانو کې چې سلې د پنځه اتیا کلونو جګ شي په هغو کې د دیمنشیا تقریبا دېرش تر څلوېښت فیصد پورې رسېږي نو د دې خاطر دا د پټکې فزیکي ناروغیګانې دا او دو سره زیات موجود یو کله چې سره په دوامدار فزیکی ناروغي باندې اخته یي دردونه ولري دو سره چاست دي چې تو د پرشل باندې ته راشي زیات دي نو ځاتنه دا زړه خلک په دې باندې زیات اخته کیږي مګر مشکل د زړه خلکو دا ده چې هغه زیاتره ډاکټران ته مراجعه نه کوي بیا یې فامیلونو متوجه ورته نه یي چې ډاکټران ته پوښي مګر توجه زیاتره ځوانان ته چې هغه کولای شي چې په خپل باندې لاړ شي ډاکټر نو کومه کوي
کور ودان ډیر مننه ډاکټر صاحب حسنی، تاسو خپل مایکروفون آن کئ او دغه د حقیقت سپته پوښتنه دغه برخه جواب کئ چې وای سن می د 19 شاو خو د شپې یو بجې سملی وای لغنه مخکنه سم کولای چې وېد شم یا سترګې پټی کې خوب نه ورته ورزي او سهارم وختي پاسيږي. زه فکر کوم ډیر ځوانان ممکن حقیقت سپې یو بیل کې دغه ستونزه ولري کله ناکله بی خوبي په افغانستان کې په نور نړۍ کې نور عوامل هم لري، اما ټکنالوژي هم خپل اثرات په پریخي دي. خصوصا هغه کسان چې د شپې له خوا ډېرې ټولنیزې پاڼې ګوري، څه وایي حقیقت سپته په دې برخه کې؟ بیا د نور اوریدونکو پوښتنې هم ځواب کړئ.
حقیقت صاحب دیالا پاک صحت مند لري د لری جن ورته دوام کو او توسعه داده یو ځوان نو نسکلن چې په داسې حالاتو سره مخ کیږي حتمان بلابل مختلف عیلتونه بلری، چون دای اوس نستا و غد عیلتونه پختنه نسو کولی تا غدی به خوبی حالت دار یا سره ابتدان خوب تنسلل، چون دوی رستری بی دو بجو پر نسمی دی که دل یا تر دیوی بجو پر نسمی دی که دل بیا سار وقتی جگی گم او یا دا ها مسئله دسی خوبی اولی او دیش پی پا جریان که دای راویخی گی چوزلی. نو معمولا دغه دی خوب سیستم منظم کول ډیره مهمه مساله ده، بل خصوص په ځوانه طبقه کې. د سر هم چنان ورزش او بعضی که دی مروانی امراض بولر یا دغه اوس به بخشته به نزول سي دی که د بی خوبی د حرارت نور ته پیدا سوي یا په مکتب کې مشکلات لري یا په فاکولټه کې مشکلات لري یا کاری مشکلات لري، اما دغه دی خوب منظم کول هغه روټین ورته جوړول دا ډیره مهمه مساله ده. نو تقریبا معمولا دغه لس بجې شاوخوا کار ته تلل او یا سهار وختي راجګېدل هغه تقریبا خوب منظم کوي، او معمولا زه خپلو مریضانو ته د ابتدا نه سي کله هم دوی بې خوبي لري دا توصیه کوم سي هغه جریان د ورځې سي کوم د کوم کارونه کړي دي هغه ریفلیکټ کیږي، باندې سوچ وکړي او په زمن کې د می سر سره کتاب وښيي او کتاب رواخلی. کتاب لوستنه د لسنه تر 15 دقیقو پورې معمولا هغه ابتدایي حالت سری ته خوب نه ورزي هغه په ډیر ښه شکل باندې متدری کولای شي لمنځه وړي، ځکه د دې سوچ د فکر د کانسنټریشن په یو خاصه موضوع باندې سي او بالاخره داسې حالتونه راځي چې د خپل کتاب سهار له دنه لویدلې د میز لاندې پیدا کړي یا د کټ لاندې پیدا کړي. نو دا ډیره مهمه مسله ده، اکثریت هغه ځوانان سی په دې مشکلاتو باندې دوچار دي، لکه ما سمخ کې ویل دي هغه جزئیات ما ته معلوم نه دي ضرور څه مشکلات دي، اما په نن سکلن ځوان سده دي به خوبی نه شکایت کې نو روټین دی خوب ډیر مهم ده، څه وخت خوب تزم او څه وخت زرا وچتیږم. اکثره د سمریزان زلارم لکه د سویل یو بجې خوب تزي یا دو بجې خوب تزي دی ورځ ډیر وخت په خوب کې پات کی، یا هر هغه مریضان چې فرضاً دوی ترکه تنفسي یا بعضی عادي اصطلاح کې مونږ تاسو وایو دا ورور یا دا خور خریږي حالت ورته پیدا کیږي، هغه معمولا سهار ډیر زیات ستړي باوجود د فکر کې ما ډیر خوب کړی دا یا خوب ته وختي وي د سبب مراجک سبب ما هغه حالات هم ډیر مهم دي چې په باندې جسمن لکه ډاکټر صاحب اشاره وکړه فزیکی ناروغي چې دغه دی عصبی ناروغي سره ارتباط ورکړي جسمی شکر باندې وي زما دای دی خېټه غټوالی د باندې تاثیر لري، هغه حالت د باندې تاثیر لري، هغه اوتاق د باندې تاثیر لري، چپرکټ آراموالی د باندې تاثیر لري، محیط د باندې تاثیر لري، رڼایي د باندې تاثیر. تاسو اشاره ورته وکړه چې د سوشل میډیا مسله ده، د فیسبوک خلاصول یا د انستاګرام یا نور مسایل خلاصول، نو دا خوب یو خپل سیستم لري روټین برابر سي ان شاء الله مشکل رفع کی.
ډاکټر صاحب رحیم تاسو تر اگر زما دلته یو اوریدونکو اړیکه نیولې و خالد نه وخت لزابل نه وای اصلي لاملونه څه کېدلای شي چې لمخې رواني ناروغي یا رواني ستونزې پیدا کیږي؟ او دا غراز یو بل جالب پوښتنه وکړه، وای هغه کسان چې په رواني ناروغي او اخته دي یا رواني ستونزې لري د هغوی لاسنیوای څنګه وکړو؟ ځکه لکه څنګه چې رواني ناروغي عام دي په نور نړۍ کې، په افغانستان کې هم ویل کیږي چې تر 50% پورې خلک یا حتی کله ناکله د 80% او 80% یادونه هم کیږي خلک وای پرواني ناروغي اختر. نو دا معنی چې ممکن هر دوا کورنۍ کې یو کورنۍ داسې وي چې حالت یو کس پرواني ناروغي وباندي اخته وي، نو له هغوی سره چلن هم د نورو کسانو چې نارمل دي روغ دي جوړ دي ډیر مهم دی. نخې نخانی څه دي، عوامل څه دي، او اخته کس سره څه ډول چلند وسو، څه ډول لاسنیوي وسی، په دې برخه کې کله نه رانه واچوي نو وخت سید
خدا خو ډېر لوی پوښتنه ده. خو ریبو شو اول عوامل ده، عوامل شتي مختلف عوامل لري تاسو یو مشخص سبب نشته دی چې هو چې دا ناروغي د دغه سبب د کبله پیدا شوه ده اما کله چې عوامل ترازو یا اسباب ترازو نو بیا عوامل د دې فرزند کېدای شي چې یو سره د محیطي لحاظ د چاپیریال د لحاظ د ما دغه اوسېږي د فشار لاندې اوسېږي یو سره د کورنۍ کې د فشار لاندې اوسېږي یو سره د اقتصادي لحاظ د فشار لاندې اوسېږي یو سره په دفتر او دیوان کې د فشار لاندې اوسېږي د مختلف فشارونو چې د اجتماعي اقتصادي او کورنۍ د په مجموع کې یو عمده سبب دی ارتباطات د اولاد او د مور او پلار ارتباطات د خزه او د مرده دا ډېر عمده حالت دی چې دا باید په نظر کې ونیسي ځینې واقعاتو کې یا ځینې مریضانو کې جینیتیک فکټرونه چې دي چې فرزن ځینې خلک ډېر زیات مساعد دي چې یو ناروغي باندې اخته شي او ځینې خلک لږ مساعد دي چې دغه باندې په یو ناروغي باندې اخته شي د دې ښه مثال دا دی چې فرزن یو ځکه بانګ لیږي څلوېښت کسان خدا ناکده مړ کېږي او یو دېرش کسه زخمیان کېږي او وروسته د هغې نه چې دا څوک ژوندي پاتې کېږي یو تعداد یې پوست روماتیک سترس دسارډر یا دپرشن یا انزایټي پیدا کوي اما یو تعداد شي دی هغو روغ پاتې کېږي هغو وروسته د هغې نه به هېڅ ډول رواني تکلیف نه لري نو دغه شی چې دی د خلکو بنیې پورې مربوط دی چې دا یو ګروپ خلک چې دي دو مساعده زمینه لري د دې په مقابل کې چې په یو مرض باندې اخته شي او بل ګروپ خلک چې دي هغو مساعده زمینه نه لري د هغو مقاومت پورته دی او هغو کولی شي چې دغه وکړي
بله او ډاکټر صاحب نه کینې خانیم کلمړنی ووایي لمړنی نه کینې خانی څه شي دی ک یو کاس چیرته چې اوس زموږ استاد خبرونه اوري کوم نه کینې خانی په ځان کې وګوري اې د کورنۍ په غړو کې وګوري بعد شکمن شي او لارسي یوې مشورې ته یا هم یو ډاکټر صاحب ته مراجعه وکي او خپل تداوی خصوصا ک چیرته رواني ستونزې جدي وي پایل کې
خبره پته کړه چې صحت رواني شته یو موضوع نه ده صحت رواني یو شوبه د تبابت ته فدی کې ممکن چې وړو وړو شوبه ته وګوري او به په مرزونو باندې واړي د سلو نام ته یا سلو پنځوسو نه هم دا مرزونه اوري او دا اړ یو چې دي نه خالي خاني بیلې دي خو ته په تاسو ته په عمده شکل باندې د دوه دریو در توبه م چې دا ډیر عام شه دي چې یو ډیپریشن دی یو زجرت دی او بل دا سایکوزس یا موچو تا په وطن کې لیونتو بوایو دا دا اما د دې په څنګه دا تشوشات د شخصیت چې دا دې هم دا شه دي او دا د پجامې کې دا د خلکو د پښوان باندې ډېر دا تاثیر کوي دا باید خلک په نظر کې ونیسي
او ډیپریشن چې شه دی ډاکټر صاحب کله ځره واضح کوي ممکن دغه اصطلاح سره ما هم اوریدل اوریدونکو هم اوریدل ما اوریدونکو کې بډیر اړتیا دا ولري چې لږ ضرورت واضح کوي ډیپریشن یعنی کوم حالت دی آیا تشویش خونه دی ځکه تشویش خو انزایټی ده یا اندېښنې چې موږ او تاسو اکثر افغانان سره لاس او گریوان دی غو انزایټی بحث کې راځي اما دغه ډیپریشن په بحث کې فکر کوم یو څه نظر اندېښنې ته د حالت جدي دی او په نړۍ کې هم ډیر یادېږي
د پرشت هغه حالت ته ویل کېږي چې په هغه کې یو شخص په دوامدار شکل باندې دی او نسبتا یو پی موده ده پاره یا حد اقل د دوه هفتو نه زیات احساس د دقیقیت وکاندي یا هغه د خپل ژوند نه خوان وانه خلی او هغه شیان نه چې په دغه طبي شکل باندې خوان د غسل کا فرزند کورنۍ سره کې نه اصل د ملګرو سره کې نه اصل د باندې تل د دې نه خوان وانه خلی په دوامدار شکل باندې احساس د ستړیا وکاندي دا کانسنټریشن خراب شي احساس د دیو کاندي چې ځان مقصر وګڼي او په شدید حالتونو کې دا حالت ورته پیدا شي چې باید ځان ووژنم دا د پرشان حالت دی مګر په ټول خلکو کې دا ټول اعراض موجود دي وسیږي ځکه چې هر مرض چې دی هغه په مختلفو شکلونو باندې راځي مثلا خفیف شکل دی چاغه یو څو دانه اراد لري بیا متوسط شکل دی چې هغه کې آراز نسبتا زیاتیږي، بیا شدید شکل دی چې هغه زیاتیږي. نو هغه کسان چې خفیف او متوسط شکل لري دا هو د تداوی پلان بیخی بل دی، او هغه کسان چې شدید دی دا هغه د تداوی پلان بیخی بل دی، ځکه چې په شدید دپرشن کې اندازه د خطر د دې چې یو سړی ځان ته خطر مخلاندې یو اندازې پورې نه یوازې دا چې ځان وژني، بلکې دو فردن ډوډۍ نه خوري، کالي نه بدلوي، ځان نه انځي، دغه روزمره ژوند سر ته نشي رسولی. په داسې حال کې چې په خفیف ډپریشن کې دو تقریبا ټول نارمل کارونه کولی شي، مګر د ژوند نه خوند نه اخلي، د شاوخوا خلکې ګوري چې دا هغه پخوانی سړی یا پخوانی مېرمن نه ده، او دا دو هم کومک ته ضرورت لري. نو په دغه دواړه شکلونو کې چې دا یو شکل لږ شدید او متوسط شدید دی، دې کې زیاتره فرضاً دا ابتدایي کارونه فرضاً د دوستانو سره کېناستل، د دوستانو سره خواخوږي کول، د دوستانو سره د زړه غم شریکول، د دوستانو د باندې وتل او دا خپل وخت د محیط د محدود ساحې نه لرې تېرول دغه ورسره ډېر زیات کومک کوي. البته که چېرته شرایط مساعد اوسېږي نو حتی دوی دا ده چې دا یو سایکالوجست ته لاړ شي. سایکالوجست معنا دا چې سایکاټریست نه، سایکاټریست رواني ډاکټر دی، سایکالوجست دی هغه سړی دی چې یا هغه متخصص چې هغه یوازې خلکو سره خبرې کوي او د خبرو په وسیله باندې خلک تداوی کوي. نو هغه ته لاړ شي او هغه ورسره په دوامدار شکل باندې خبرې وکړي چې د ده هغه کوم او خدای یا کوم مشکل چې ورسره موجود دی هغه ورته فکوته کاندي یا په قلاره قلاره راهنمایي کاندي چې هغې خواته ورسوي او د هغې د حال لاره ورته پیدا کاندي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب ابراهیم، سلامت اوسئ، کور ودان. اوریدونکو لکه څنګه چې ډاکټر صاحبان وایي که چیرته تاسو هم دغه سنخنیخانی ګورئ، مثلا خفګان مودې حتی رسیږي چې له ورځني ژوند نه خوند نه اخلي، یا مثلا له کورنۍ سره له یو ځای ناستې نه مثلا خوند نه اخلي، یا هم مثلا دوامداره توګه اندېښنې او تشویش کوي، خوب مو مثلا کم وي، نو حتما لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه ورسه رواني سلاکار یا مشاور ته حتما په ولایتونو کې خ پریمانه دینن سبا یو مشوره ورسره وکي، به چیرې ترتیا و ممکن بیا متخصص ته ورشي د رواني ډاکټر صاحب ته مراجعه وکي. یو بل موضوع هم ډاکټر صاحب حسنی ز غواړم په دې باندې تاسو تبصره وکي، په افغانستان کې یو نه پیغام څورتو هم یو دودیزه ستونزه به وبولم، هغه دا چې ته یو چاته وای چې ته رواني ناروغي یا رواني ستونزه لري، نو د فتن داسې انګیری چې ګوا کې خدای مکر زلی ونایم زما د کارونه چې دی لیونتوب کارونه دینو دغه خې نه غنی چې او چاته و چې رواني ستونزه لري، سره لې چې رواني ستونزه لکه څنګه چې ډاکټر ابراهیم هم یادونه وکړه خفیف او متوسط او جدي حالت لري، نو ډیر داسې کسان دي چې دغه ستونزه باندې اختوی امانی منی چې زید مثلا ستونزه ولرم، یا مثلا نه پوهیږي چې دغه ستونزه لرم، نو هغه کسان سره څه کول پکار دي؟ خپل دغه کسان چې مثلا په ستونزه باندې اختوی یا په مریضۍ اختوی اما دای نه پویږي، اما د ټولنې شاوخوا کسان پویږي یا د کورنۍ غړي پویږي چې دغه شخص حرکت نارمل نه دی نظر په خواته، څه کول پکار دي دغه حالاتو کې؟ او دغه تعریف او تعبیر یې والی مثلا په افغاني ټولنه کې خنه دی
رو ګرځي ګزامیش هر میډیا سره سم مصاحبه کړې ده، یم په دې رواني تواد باندې غږېدلی دي، اعمار نه خبره کیږي چې دا واقعا د حقیقت نه لري دي. هیڅ وخت داسې کانکریټ اعمار او اعداد په افغانستان کې زه په یو وخت په 2003 کال کې موږ یو روانشناس یو وخت ویل روایت نه فیصد خلک د افغانستان پر رواني مشکلاتو باندې گرفتار دي، در حال کې زه دا اعمار یا 500% او 700% نوم ورکو، دا واقعا ډیره غلطه خبره، ځکه موږ داسې اعمار په افغانستان کې نه لرو. په ټول نړۍ کې زه په المان کې اوسېږم، یو له ډاکټر صاحب برتانیا کې اوسېږي، تاسو په چیک کې اوسېږي، پر مختلفو مملکتونو دي، دلته هم رواني امراسته ده، د افغانستان په پرتله د ملکونو کې زیات دي، کم نه دي، اما اعمار مختلف دي. موږ بدبختانه ټول خلک په دغو اعمارو باندې دغه ذهنیت مشوش کړی ده، او دغه فیصدي همیش معمولا 50% یا 70% یادو، چې دا واقعا ډېره غټه خبره ده. رواني امراض مخکې ډاکټر صاحب ډېر ښه تشریح کړل، نو دغه دی ډیپریشن مسله تاسو یاد کړ دا یا افسردګی د پادی استرابند یا ژور خفګان ده چې هغه واقعا جدي تمامي کې ورته ته باید مراجعه وسی. د تاسو سوال په ارتباط باندې په وختانه دغه عامیه په هوای د منګ په مملکت کې ډیر کم ده، د صحت روان یا د رواني تبابت یا د عقلی شکل باندې به وایم تاسو اکثره خلک د رواني تبابت سره آشنا نه دي. رواني یعنی څه شی؟ روان دي سوی روان پلانکای رواني سوی د وغه سره خلک خبرې نه کوي. نو عقلی یا جنون شکل باندې ډاکټر صاحب مخکې سایکوز مسله یاد کړه، خلک به دې باندې ورته استیګما کوي وای پلانکای لیونی سوی ده. نو عقلی ناروغ یعنی هغه ناروغانی چې هغه د انسان په روان پورې مربوط کیږي، د انسان په عقل پورې مربوط کیږي، او د انسان روان د انسان روزمره فعالیتونه محدودوي، لکه کار ته تلل، چا سره کیناستل، ډوډۍ خوړل، شخص منزوي کوي. بدبختانه همیه پوهاوی په افغانستان کې د رواني تبابت په ارتباط باندې ډیر کم معلومات په وخت په افغانستان کې موږ د پروژه باندې کار کوو، چې په مسجدونو کې، په مکتبونو کې، په مدرسو کې، په پوهنتونونو کې د رواني تبابت یا د روان په ارتباط باندې خلکو ته عامیانه پوهاوی وسی، خلک پوسی پرتن ما سر خوږی علت څه شی ده، زه خلق تنګ مې علت څه شی ده، زه ولی د فامیل نه تنها سوم علت څه شی ده. نو په دې ارتباط باندې هغه ابتدایي اعراض او علائم چې هغه زیاتر له دوه هفتو نه راښته بشره کو دوامدار شکل باندې یی راضی، باید هغه اجتماعي سوشل ورکران چې په شبخانو کې کار کوي له دې دوستانو سره رابطه ونیسي، عامیانه پوهاوی د خلکو زیات سي، هغه میچورټي د خلکو واقعا دی حتی ورسي کې رواني تبابت. بدبختانه یو رواني تبابت په افغانستان کې طبيب ته څوک مراجعه کوي د یو سټیګما مرمي کوي دا لیوانای سوزنجري ده. نو رواني تبابت هم چنان لکه د قلب یو مشکل ده، هم چنان لکه د پی درد یو مشکل ده، هم چنان لکه د سترګي درد یو مشکل ده، یا د سترګونو لیدل مشکل ده. دا یو بشوبه، یو بخش، یو 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 هغه حالت تبابت چې باید ډیر جدي ونیول سي، او دا تبابت دوامدار شکل باندې تداوی ته دا حالت رواني حالت دوامدار شکل باندې تداوی تر د یو ورځې، دوه ورځې، درې ورځې، څلور ورځې تداوی نه ده. اهم یې په هواي د خلکو سره تماس درلودل، سوشل کران دی خلکو سره لکه په مسجدونو کې، مکاتبو کې، مدرسو کې، پوهنتونونو کې خلکو سره رابطه درلودل، او کچیر د فامیل کې یو بچی منځوي کېږي، یو ځوان منځوي کېږي، یو پیغله منځوي کېږي، باید د خلکو ته مراجعه وکړي، د سره په فامیل کې کومک وسي، فامیل سپورټ کړي، نه سي فامیل د نور هم تعدید کړي، ولې ته بیرون ناستی، ولې چا سره یو ځای کېږي نه، په جې دې زیدري مشکل پوښتنه وکړي، د دولت پوښتنه وکړي، د نور هم تعدید کړي. بدبختانه په وطن کې دا حالت راغلی دی، په اطرافو کې پرځن یو ځوان پیغله سي هغه تر سکلن شل کړي، نو سکلن ده یا له درس پاتې دي یا نور مشکلات لري، کدا سي حالت ته ورسیږي نو په جې دې باندې سر کومک وسي، دا نور هم دغه حالت تشدید کړي او هغه اصلي مرجع ته نه معرفي کړي. نو هم په هواي واقعا د تاسو له خوانه د مالخ لري نه د ډاکټر صاحب له نظریاتونه دوستان یا هغه خلک چې موږ هغه غوري رواني تبابت جدي ونیسي، عادي سردردي، عادي خلقتنګي، عادي پرهاشګري، عادي عصبانيت د رواني تبابت پورې مربوط کیږي. افغانستان کې مرکزونه لرو، فلي هازه د جوړ مراجعه وسی او خپل روان بالاخره سالم احساس کی.
کور ودان ډاکټر سیبانو ډیره مننه چې دغه نیکی سپارښتنې کوي، او موږ هم هڅه کوو چې دغه سی خبرونه لاله نه د افغانانو عامه په هوای زیات کوو. زموږ استاد سو د غوړیدون کې هم ګوري چې لداس سیمونه دي چې هغه سیمه پرختیا هم ورسپات به نه بولو، اما رختیا هم کار ورته نه دی شوی، مثلا ممکن روختونونه ولري، اما پرختونونه کې بشپړ ډاکټر سیبان ممکن نه وي، هم ډاکټر سیبان متخصصین کم ولري، یا هم دغه رواني سلاکاران چې دي، هم رواني متخصصین چې دي، ممکن دا ونه لري کې ولري، هم نظر نفوس ته یا وګړو ته پکتو ممکن شمیر کم وي. پر حال د غوړیدون کې هڅه کوي چې خپل پښتنې مطرح کړي. فیسبوک باندې هم پښتنې راغلي، یو غوړیدون کې واصل د استډیو سره له سره خبرې کوي، وګورو چې څه وایي. ستړي مشي رښتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي.
ته محمد انی فی الحال د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ اوسیدونکی یم، خو زموږ مرکز نه اړیکه نیولې.
خو الهام څه پدې را چې دا ځل مو اړیکه پرې نشي، مهرباني پلانو کې خپل پښتنې تراشي.
ډیر مننه دا چې واقعا زموږ په سیمه کې یو کلینیک ته پټوله ولسوالۍ کې، په هغه کې مې یو رواني مشاور ده چې هغه بدبختانه هغه کوم رشته سي ده لاغې مخالف، یعنی د له حقوق څخه فارغ ده، ناس ده رواني ناروغي په رشته کې ده، همدغه پنده بس کې ناس ده، خلکو ته مشورې ورکوي، یو خو همدغه یو بسنه نس کولای، دا غتر څنګه بیا داسې پر مشورې نس ورکولای،
او دغه ترڅنګ دغه اقتصادي ستونزې ډېر دغه ناروغي رامه بینسته کوي، کورنۍ مشکلات د عامه پوهاوي کموالی ده. نو دغه ټول هغه ستونزې دي چې افغانان یې له رواني ناروغۍ سره مخ کړي دي، خصوصا خویندې میرمنې. او پوښتنه مې د متخصص صاحب څخه دا ده چې تشویق اوس موږ اکثریت ځوانان سي دي په یو کار کې ناست وي، دکاندار ته په دکان کې ناست وي، د خپل کار ورته خوند نه ورکوي، ټوله ورځې په همدا کې فکر باندې وي، د دکانداري به زه څنګه کوم، یا په دا کې به زه ادب ته ورسېږم نه به ورسېږم، یو بل کس په بل خپل دنده کې ناست وي په رواني ناروغۍ باندې اخته وي. دغه تشویق کوس یو بل موږ سره تشویق کوس خپل کار ته ادامه ورکړه، دغه څومره کولای شي چې دغه ستونزې له منځه یوسي. همدارنګه هغه کسان چې ژر غوسه کیږي، آیا دا کسان په رواني ناروغۍ باندې اخته دي کنه، دا دوه پوښتنې لرم.
و مننه الهام صاحب، دغه عامه پوهاوی یادونه وشوله، تاسو هم وخت نا وخت ازادي رادیو او ریاوړي کنيسي، څومره دغه رادیو پروګرامونه مرسته کوي، خصوصا تاسو شخصي ژوند کې کوم اغیز کړی دی ازادي رادیو یا هم په مجموع کې دغه نورو رسنیزو پروګرامونو؟
بالکل، زما پر ژوند خو دومره مثبت تاثیر کړی دی که درته وایم. واقعا زه چې کله رسنۍ خصوصا ازادي رادیو تعقیب نه کړم، هغه مغه ورځ باندې زه داسې یم لکه هغه یو ډیر قیمتي شی سمې ورکی. نو زما په ژوند کې واقعا ډیر مثبت تغیرات راوستلی دي، خصوصا زما د ملګرو، زما د کورنۍ. زه همیشه خپل ملګرو ته، خپل کورنۍ ته، ځین نورو داسې نږدې ملګرو ته سپارښتنه کوم چې تاسو باید د رسنۍ تعقیب کړئ، د هغو سره تر څنګ اوسېږئ، هر برخه کې تاسو ته معلومات ورکوي، که هغه اقتصادي وي، که رواني وي، که اجتماعي وي، که د کورنۍ کار کم ستونزې، د هغو د حل لاره تاسو ته لټوي، تاسو باید د رسنۍ تعقیب کړئ. نو واقعا په سیمه کې ډېر مثبت تاثیر کړی ده.
سلامات اوسې، کور مو ودان الهام صاحب، او ورستای اوریدونکو راخلو بیا نو ډاکټر صاحبانو سره بس راټولو او پاتې رسو په دې لچې وکولې سو د غاوریدونکو پښتنه جواب کو. مهرباني وکي ازادي رادیو ته خوږی روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري.
دوی چې محترمه تاسو سلام او ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام وایي.
مهرباني وکي همدر صاحب لغمان نستړي مشي.
خیر وسیله غزه تمنه ما خود غا نظر به لودین صاحب محترم اس افغانستان کې یا په داخلو کې یا سی افغان یا په خارج کې میغه به پرواني ستونز وخته یې کنه، ځکه چې څه خبره دی اکثر خلکو پکې یو مرزي کنه، لکه بدامنی، لکه پاکر، لکه مطلب سیاسي اختلاف دی ټول یو د مثال خبره د مکتبونه باندې اوس په حاله کنه، لکه ولګه بیکاری. نو د څه سو کو ځنه وینم چې هغه بل دی رواني تکلیف نه خلاص، البته لګ او ډیر بپکی کنه چا وړې دی چا بلګي. او همدغه همدغه نظر می اولنده پختنه بل ډاکټر صاحب محترمه دا کوم ستونزې سبا دی افغانانو یاد کړلې، دا غټه ټولو نه غټه وجه دا کې دی چې کنه سې کېدل. مونږ خو شي نور سره څوک ځان سره خبرې کوي، څوک خو سړی به خو نه بلې ونه ورته څوک وایي. او بل با غټه بدبختی دی افغانانو دا د صدقه سمارس تاریخي په جون کې کوم اهمیت هم نه ورکوي، او نه چا سره شریکي نه پدې کېنات کوي چې زه پدې تکلیف سره اخته یم.
کور ودان همدر صاحب سلامت اوسې. مخکې دواړو ډاکټر صاحبانو دغه د افغانستان روان ستونزې یاد کړې، ناامنۍ، دغه راز ناوړ اقتصادي وضعیت او نور ټولنیز ستونزې، او دای هم ویل چې اوسنۍ نظام ملامت نه دی، څلور یا پنځه لسیزو را پدې خو افغانان داسې ناخوالې ګالي چې لمخې د رواني ناروغي یا هم رواني ستونزو ګراف لوړ شوی دی. البته په نورو ټولنو کې هم دغه ستونزې شته، خو هر ټولنه بیا ځان ته شرایط او عوامل لري. په افغانستان کې هم اقتصاد او ناوړه امنیتي وضعیت دغه ناروغي زیږنده ده. په هر حال ډاکټر صاحب رحیم، اول به تاسو د الهام څخه پوښتنه یا جواب کړئ، وای د یو بل هڅول څومره مهم دي، ځکه ځینې کسان وای داسې دي چې خپل مسلک او خپل کار زړه توري شوي دي، او دغه راز بل پوښتنه دا و چې آیا وای ژر غوسه کېدل یا عصبانی کېدل هم د رواني ستونزو یا رواني ناروغۍ کومه بڼه ده کنه؟ ډاکټر صاحب خپل مایکروفون آن کړئ، فکر کوم تاسو مایکروفون آف ده.
مهمه خبره دا ده چې کله چې یو سړی ډپریشن ولري یا انزایټي ولري، هغه د ژوند نه خوند اخلي، هغه سره دا تشویش همیشه موجود دی چې آینده به څنګه کېږي، ژوند به څنګه تیریږي، دا تشویش ورسره همیشه موجود دی. ما مخکې وویل چې دا ډپریشن او انزایټي ګان چې دي دا مختلف درجې لري، نو دو که څوک چې د اوله درجه او دوهمه درجه تکلیف لري دو په مو شکل باندې د عادي کار او د عادي ژوند مخ ته بي، مګر خوب نشي کولای د ژوند خو نه اخلي او بس هاو ته وشو همیشه موجود دي. یو دا دی، یو هلته ممکن په دا سړی یو دوامدار تشویش په خپل ژوند کې ولري، دا چې دا باید حل کاندي او دی په خپله باندې نش حل کولی. نو د دې خاطره ښه خبره دا د دوستانو سره خبرې وکړي، هغه چا سره چې دا کولی شي د زړه خواله وکړي. دا ډېر اسانه لار ده، دا د دوستانو سره د زړه خواله کول دا تقریبا ډېر عمده قدم دی چې د مریضانو په رواني صحت کې دو اغسته شي. نو دغه شی داسې خلک شته چې هغو مشابه تجربه په ژوند کې لري او هغو د خپل مشکل حل کړی اوسېږي او کېدای شي دغه ورکړي یو مثبته مشوره ورکړي. نو دا یو بله موضوع ده. درېمه خبره دا ده که چېرته شدید شکل ولري چې هغه البته دو خوږه روزنه ژوند په مخ نشي کولی، په هغه صورت کې باید دو حتما ډاکټر ته لاړ شي. دا مثلا شې ځینی خلک د خپل مسلک نه بهر وځي او کار کوي، دا ممکن لکه څنګه چې په افغانستان کې اقتصادي مشکلات، کلتوري مشکلات، دا تعلیمي مشکلات فوق العاده زیات دي. نو دا مجبوریتونه باید سړی په نظر کې ونیسي چې دا کوم سړی چې واقعا د خپل مسلک نه بهر یو کار کوي د په کوم مجبور حالت کې واقع دی، آیا د صحت رواني څنګه دی؟ نو دا شی دی. مخکې ډاکټر صاحب وویل چې باید موږ تاسو ټول په دې باندې کوشش وکړو چې دا په اجتماع کې د رواني صحت پوهاوی زیات شي. د رواني صحت پوهاوی چې دی مربوط د خلکو د تعلیمي سویې پورې دی، د خلکو د اقتصادي سویې پورې دی، د خلکو دا ژوند او د روابط پورې دی، چې تر څو پورې چې په عمومي شکل باندې د خلکو تعلیمي سویه پورته لاړ نه شي، تر څو پورې چې خلک مکتبونو ته لاړ نه شي، تر څو پورې چې مور په کور کې نورماله ښځه نه اوسېږي، دا ډېره مشکله ده چې یو سړی پوه شي چې دا رواني صحت څه شی دی. خبره دې کړه چې کله چې موږ رواني صحت وایو، رواني صحت چې دی د اجتماعي مشکلاتو سره ډیر زیات تړلې دي، یعنی یو برخه د اجتماعي مشکلاتو ده او دا اجتماعي مشکلات باید پر نظر کې ونیول شي.
بله، کور ودان ډیر مننه ډاکټر ابراهیم، سلامات اوسې. ډاکټر سیف حسنی، رازو بحث راټولو، ستاسو په نظر څه کول په کار دی؟ لاندې سپارښتنې څنګه کولای شو ځان د کورنۍ نور غړي خصوصا ځوانان د رواني ستونزو نه ژغورل یا ساتلی شو؟ که لاندې سپارښتنې وکړي بیا به بحث هم د سره را پایته ورسو سره ټول وکړو. مهرباني. مخکې
په دې خبره باندې یادونه وسوله، معموله اوس بیا ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړله، عامه پوهاوی فامیل سپورټ ډیر مهمه مسله ده. د لکه مرکې چې ورور د زابل نه خبره وکړله، مونږ او تاسو ټول سوشل میډیا یا د ډاکټر صاحب په ارتباط باندې د اقتصادي سطح لوړوالی یا علمي سطح لوړوالی ډیر مهم ده، او هغه دوستان بالخصوص صحي مرکزونه زه هغه ته که په زابل کې وي که بل هر چیرته وي، لکه د روسي ویلې چې کېدای شي حقوقي ویلې، کېدای شي حقوقي ویلې، کېدای شي اجتماعي فاکولټي ویلې، یا پیداګوژي ویلې، یا سایکولوژیست یا روان درمانی، نو هغه هم ډیر مفید تمامي. یا هغه وړه کلینیکونه چې په ولسوالیو کې دي، قریاجاتو کې دي، د دیو مریضانو هغه اعمار ولیکل سي، او دغه مریضان معمولا صحت یامې ته او صحت یامې نه وروسته مربوطو ارګانونو ته، مربوطو مرکزونو ته مراجعه وسي، او د رواني تبابتو واقعا په افغانستان کې مونږ تاسو مخکې په فیصدي باندې خبر وکړه ډیره موضوع جدي مسله ده، او دا باید تر کنټرول لاندې راسي. او هغه د مونږ لاس یو بل ته ورکول دي، ورور خور ته، خور ورور ته، همسایه بل همسایه ته، او د رواني مرکزونو ته مراجعه په دې بخش کې ډیره زیاته مهمه او ضروری ده.
ډیره مننه ډاکټر صاحبانو. کور مو ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې رواني ناروغیو او رواني ستونزو ته ځانګړی شوی و، همدلته رانغاړو. د بحث همداس پارښتنه داوي چې کچیرته یو کس په ځان کې یاد کورنۍ په کوم غړي کې جوړ خفغان دوامدار خفغان ګوري یا هم داسې حالت ګوري چې لادی ژوند د خوان اخلي غواړي چې ګوخه ووسی لنور نه لري ووسی، نو باید دغه مسأله جدي وګڼي، لاړ سي له یو رواني مشاور سره خبري وکي او بیا کچیرته موضوع لدی هم جدي وي کولای سي چې یو رواني متخصص ته یا رواني ډاکټر سپتم راجه وکي. کور ودان چې دغه بحث متردی ځای را سره تعقیب کړ غنو او ریدونکو پر پښتو فیسبوک پانه باندې هم دلته پښتنې پریخي دي تبصری کړی دی له بده مرغه چې و منشو کولای د وخت کمخ له کبله د فیسبوک د ګډونوالو او مينوالو تبصری له ځان سره ولرو، خو موږ به حتما پراتونکو خبرونو کې د پښتنې او تبصری هم له ځان سره ولرو. یو ځل بیا له خپل ملمنو په جرمنی کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر صفا حسنی او په بریتانیا کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالغفور رحیم نه ډیره مننه.